دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. خبرونه مو یو ساعت ده. د مازیګر له څلورو په جوړ د پایل سو نن د چهارشنبه ورځ د سرطان وشتمه نیټه د 1309 هجری المریز کال چې د جولای د میاشتې د 2013 میلادي کال له 13 سره برابر ده. په دې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه درو. اول فریبا ظاهر د ساعت مهم خبرونه وایي.
پس سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان وهڅول چې د ولسمشۍ تر انتخاباتو د مخه د سولې وړاندیز ومني. د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ په نتیجه کې د یو شمېر بهرنیو په ګډون لسګونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. او د امریکا ولسمشر وایي د مونتینګرو وګړي پیاوړي او ډېر قهرجن خلک دي او امکان لري چې دغه هیواد چې تازه د ناټو غړی شوی دغه سازمان له کوم عمده جنګ سره مخامخ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبان وهڅول چې د ولسمشۍ تر انتخاباتو د مخه د سولې وړاندیز ومني. هغه د پیغام نن په کابل کې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په غونډه کې ورکړ.
ټول افغانانو ته د طالبانو په شمول د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات یو ښه فرصت دی. نورو ممالک کې چې سولې خبرې کېږي هغوی اول قوانین او قواعد بدلوي چې مخالفانو ته د دې زمینه برابره شي ترڅو انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو زموږ په قانوني شرایطو کې دغه سې یوه ستونزه نشته. د دې په ځای چې د انتخاباتو وروسته سوله وکړو ولې همدا اوس یې ونکړو؟
ولسمشر غنی ویل د افغانستان د سولې په اړه نړیوالې غونډې او په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ د عالمانو کنفرانس ډېر موثر دی. د افغانستان ولسمشر په داسال کې طالبان یو ځل بیا سولې ته راوبلل چې تازه د امریکا لخوا د افغان سولې د ټینګښت په اړه هم د یو لړ هڅو خبر ورکړل شوی دی. د میدان ورتک ولا چارواکي دا کوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ په نتیجه کې د یو شمېر بهرنیو په ګډون لسګونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. چارواکي وایي تېره ورځ په جلریز ولسوالۍ کې د کرنې مسلکي لیسه وروسته لاغه بمبار سو چې له دغې لیسه څخه پر بهرنیو ځواکونو ډزې وسوې. د دې ډزو په نتیجه کې یو بهرنی سرتیری ووژل سو او یو بل ټپي سو. د میدان ورتک د والي ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل.
دغه هوایي بمبارۍ کې چې پر لیسه باندې مشخص شوی دی په لسګونه وسلوال طالبان چې بهرني اتباع هم پکې شامل وو ویل شوي او زخمل شوي دي. خوشبختانه باید ووایو چې په دغه هوایي بمبارۍ کې ملکي کسانو یا د مسلکي لیسې مسؤلینو چا ته زیان نه دی رسېدلی. یوازې همدغه لیسه یو څه اندازه تخریب شوې ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خوا د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې هم یو مدرسه بمبار شوی ده خو مرګ ژوبله نه لري. د فرا د والي ویان محمد ناصر مهري وایي دا برید نړیوالو ځواکونو کړی دی او ګمان کېږي چې په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز و. د روزګان ولایت ملي امنیت مسولین وایي دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو مرکز نیولی دی. د ملي امنیت ادارې مسول عبدالسمد شمس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په دې مرکز کې لسګونه کړۍ ماینونه او د ماین جوړولو وسایل نیولي او شنډ کړي دي. دی وایي له دې مرکزه به جوړېدونکي ماینونه د طالبانو لخوا د افغان پوځ پر ضد کارېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د خپل هیواد استخباراتي ادارو هغه پایله مني چې وایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفداري لاسوهنه کړې. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل.
I have full faith and support for America's great intelligence agencies. Always have.
دوی وایي د امریکا پر عالی استخباراتي ادارو بشپړ باور لرم او د هغوی ملاتړ کوم او تل می کړی. خو زه ډیر قوي احساسوم چې د روسیې کړنو د انتخاباتو پر نتیجو هیڅ ډول اغیز نه درلود. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د هغه څه په اړه د خپلو متحدانو او مخالفانو د انتقادونو له یوې څپې سره مخ سو چې یو ورځ مخکې ویلي وو. نوموړي د دوشنبې په ورځ په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د امریکا ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې هیڅ دلیل نه ویني. د نوموړي دې څرګندونو په امریکا کې د ډیموکراتانو او د خپل ګوند جمهوري غوښتونکو سخت انتقادونه راوپارول. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر ویلي چې د مونتینګرو وګړي پیاوړي او ډېر قهرجن خلک دي او امکان لري چې دغه هیواد چې تازه د ناټو غړی سوی دغه سازمان له کوم عمده جنګ سره مخامخ کړي. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ له فاکس نیوز ټلویزیون شبکې سره په یوې مرکې کې دا خبره وکړه. له ولسمشر ټرمپ څخه د ناټو د منشور د پنځمې مادې په اړه پوښتنه وشوه چې د ناټو پر هر غړي برید پر دغه تړون برید بولي. خبریال له ولسمشر څخه پوښتنه وکړه چې د بیلګې په ډول ولې باید زما زوی د مونتینګرو د دفاع لپاره هغه یو ته ولاړ سي. ولسمشر ټرمپ وویل زه هغه څه چې تاسو یې وایست درک کوم، زه هم دا پوښتنه مطرح کوم. ښاغلی ټرمپ وروسته ومنل چې ناټو باید د خپل منشور د پنځمې مادې پر اساس د مونتینګرو دفاع وکړي، ځکه دا ماده د همدې لپاره ده او ټینګار یې وکړ چې د ناټو تړون هر غړی باید خپل مالي ژمنې پوره کړي. او د روسیې فدرال امنیتي ادارې سلواکیا هغه چیچن وګړي ورسپارلې چې په شمالي قفقاز کې په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. دغه ادارې نن وویل چې اصلان یاندیف تیره ورځ مسکو ته وسپارل سو. د روسیې د فدرال امنیتي ادارې په وینا یاندیف په 2018 کال کې د چیچن پولې ته نږدې د شمالي اوسیتیا په مرکز ولادي قفقاز کې په تروریستي بریدونو کې ښکېل و. د خبرونو پای.
تاسو د رادیو د شپږ دقیقې څلور بجې شپږ دقیقې دي. اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس نن ورځ د خبرو جزئیات او جمهور رئیس غنی پر وسوالو طالبانو غږ کړی چې سوله وکړي او سوله دې تر انتخاباتو مخکې وکړي. په دې اړه مو په کابل کې د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره خبرې کړې دي.
په دې نتیجه او منزل سوله دا مکله چې تاسو د دنیا قضایو
په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې ورسپانو نن په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه ډول تبصرې کړې دي. په خبرونه کې واوري چې په پکتیا کې نن خلکو غونډه وکړه او په دې سره غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس د هغه جنگ ملاتړ وکړ چې د جنگ سالارانو پر ضد د دوی پوینه شروع کړې ده.
زورواکه چې هر څوک یې هغه د افغانستان ملي منافع او تزنده دغه په وړاندې باید ملي دریز غورسي ولس د جمهور رئیس دغه دریز ملاتړ وکړي.
په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو او دوه ونیس پروګرامونه خبرو د بشري حقوقو ځانګړی ونیس پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. نن د افغانستان جمهور رئیس څنګه چې تاسو خبرونو کې واوریدل پر وسوالو طالبانو راغ کړ چې سوله وکړي او ویل چې طالبان دي تر انتخاباتو مخکې سوله وکړي او ویل چې افغانان کولای شي چې په خپل اراده باندې په افغانستان کې رواني ستونزې حل کړي. دغه غونډه کې د افغانستان سره د همکارو هیوادونو او د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د یو شتو سازمانونو او هیوادونو سفیرانو ګډون درلود. د ملګرو ملتونو عمومي منشي تدامي چې اماماتو هم په دغه ناسته کې ګډون درلود او هغه هم وویل چې په افغانستان کې سوله ډیره مهمه او د خلکو یو لوی اړتیا ده. د ازادي رادیو خبريال واصل وصال د دې غونډې لجریانه او د جمهور رئیس نن یو خبر څخه رپورت جوړ کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ولس سولې ته د رسیدو لپاره خپل اراده او تګلاره لري او خپل برخلیک په خپل ټاکي. ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ په ولسمشر مانی کې د سرنې او انسجام مشترک بورډ غونډې ته وویل چې افغانان به په خپل کلکه اراده سره له روان نورین نه ځان وباسي او د روښانه راتلونکي په لور به ګام اخلي. د نوموړي په خبره د سولې ټینګښت او راتلونکي ولسمشر ټاکنې د طالبانو په ګډون ټولو افغانانو ته یو ښه فرصت دی چې د قانون په رڼا کې ترې ګټه واخلي.
افغانانو له نورو غوښتل چې دوی ته سوله راوړي، خو موږ نن د سولې لپاره خپله تګلاره، خپله اراده، خپل پلان او خپل ملي ابتکار لرو. موږ د خپل آینده مالکیت په خپل لاس کې اخیستی دی او دغه مالکیت مو ځکه په خپل لاس کې اخیستی دی چې غواړو اساسي قانون چې زموږ د لوبې اساسي قاعده ده عملی کړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سولې ته د رسیدو لپاره د ډاډ فضا او د زغم او منلو فرهنګ ته اړتیا ده او دغه بهیر باید په هر اړخیزه او اساسي توګه پر مخ لاړ شي. ښاغلی غنی په بیلابیلو برخو کې شویو پرمختګونو ته په اشاره وویل چې نوی افغانستان له ستونزو سره سره د بدلون او سمون په لور روان دی. نوموړي ویل چې مسولیتونه او چارې باید له افرادو نه بنسټونو ته انتقال شي سو متوازن انکشاف او د اعتماد فضا ته زمینه مساعده شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې د سولې ټینګښت رڼو ټاکنو ترسره کېدو او اقتصادي پرمختګ ته ښې زمینې مساعدې دي. دوی نننۍ ناسته ډېره مهمه ده او موږ دا باید ووایو چې موږ په افغانستان کې سیاسي پرمختګونه وینو. طالبانو ته پرته له کوم قید او شرطه د سولې وړاندیز او د اختر په ورځو کې اوربند وښودله چې په افغانستان کې سوله ټینګېدلی شي. خو ښاغلي تادامي چې په افغانستان کې د ناامنیو او فقر زیاتېدل لوی ننګونې وبللې او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو خبره وکړه. دا د نظارت او څارنې د ګډ بورډ یو شته مناسته وه چې د افغان حکومت او بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون په کابل کې وشوه. په دغه ناسته کې افغان چارواکو او نړیوالو شریکانو یې د ژنیو راتلونکي غونډې په تیاریو چې ټاکل شوی د روان کال په نومبر میاشت کې ترسره شي خبرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د ژنیو په ناسته کې به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه لا ډېر معلومات نړیوالو ته وړاندې کړي. ازادي رادیو کابل.
طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس د سولې وړاندیز ته ځواب نه دی ورکړی. موږ په کابل کې د سیاسي چارو د وکتونکو انتظار خادم نظر واخیست. په لنډه به سره واورو.
شرایط برابر دي، طالبان به تر ډېره حده پورې یا خاموش وي کله به درست ځواب ورکوي او بالاخره به د سولې خبرو ته راځي، مذاکرات امید ته راځي، ځکه تاریخ او ملت اوس طالبان هم څاري او د افغانستان حکومت هم څاري. هر هغه څوک چې لجاجت کوي، ګستاخانه روش کوي او فکر کوم چې د افغانستان له حالات سره مخالفت کوي، فکر کوم چې تاریخ به څاري او بیا به له ځان سره کار کوي او په هغه پر هغه باندې کوي.
تاسو د انتظار خادم نظر واورید. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه وګورئ، دا ویډیوي مرکه زموږ پر پاڼه باندې تازه خپره شوې ده. زموږ همکار رضوان مراد له ښاغلي غنی سره په پښتو دری مرکه کړې ده. نو که تاسو اوریدونکي یاست غواړئ چې وګورئ، زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. په ویډیوي مرکو کې تاسو دغه مرکه کتلای سئ او حتی کولای سئ چې بیا د فیسبوک او ټویټر له لارې د خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ. په دغه مرکه کې هم د افغانستان پر سوله په جزئیاتو خبرې شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوردونکو، په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو: د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو او پر انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارو ویلي چې هر هغه وګړی یا سیاسي ګوند چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پر پروسه انتخاب لري یا په دغه پروسه کې د درغلیو ادعا کوي باید اسناد وړاندې کړي. د دې ادارو چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه باید د داسې یوې ملي پروسې سره همکاري وکړي، نه دا چې په داسې انتقادونو چې اسناد نه ورسره وړاندې کوي دغې ملي پروسې ته لا زیات زیان ورسوي. محمد حدیث پردیس د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د نوملیکنې پر پروسې د حزب اسلامي د مشر له توندو نیوکو وروسته د انتخابات خپلواک کمیسون په دې برخه کې د اسنادو غوښتنه کوي. د دغه کمیسون ویاند او کمشنر سید فیضالله هاشمي وایي هیڅوک دا حق نه لري چې له کره اسنادو پرته د انتخاباتو د ملي پروسې په اړه ناسمې څرګندونې وکړي. دی وایس مونږ هیڅ ټیکر په بازار کې نه دی پلورل شوی او که څوک دا ډول ادعا لري مهرباني دی وکړي اسناد دی وړاندې کړي. او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د همدې مسایلو د څیړلو لپاره دی. که څوک اسناد لري هلته دې مراجعه وکړي، خو زه بیا وایم چې وړاندې شوي ارقام دقیق دي. د ښاغلي هاشمي په خبره دوی د نوملیکنې په پروسه کې د هر کس چې نوملیکنه یې کړې ده د کرتو په اړه ځواب ویونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ادعا وکړه چې د انتخاباتو لپاره 9 میلیونه نه بلکې 3.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نږدې 9 میلیونه کسانو د نوملیکنې راپور ورکړی دی. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تازه څرګندونو په اړه د حزب اسلامي نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. اما تیره ورځ ښاغلي حکمتیار د جعلي تذکیرو او د هغو سټیکرو چې په خبرې په بازار کې په اسانۍ پیدا کیږي نمونې رسنیو ته وښودې. نوموړي وویل چې دغه نمونې د زرګونو هغو یوه برخه ده. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې که څه هم دوی د نوملیکنې پروسې پر شفافیت شک لري، خو له اسنادو پرته د دغه پروسې په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې باید ونه شي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت موسسې د پروګرامونو د برخې مشر حبیب الله شینواری:
اسلامی یا هر یو بل گوند چې دی هغه به کومه خبره کوي باید پر مستنداتو اساس باندې وکړي. اوسنۍ امنیتي وضعیت تاسو وګورئ، د خلکو علاقمندي او لیوالتیا انتخاباتو ته وګورئ، دا ناامنیو ته وګورئ، دغه ټولو مسایلو ته او بل دوه میاشتې وخت وګورئ چې د نوملیکنې پروسې لرو ده. نو دا خپله د سوال یو خبره ده چې آیا په دغومره وخت کې دا ناامنیو ته په کتو سره او د خلکو علاقمندیو ته په کتو سره آیا نږدې 9 میلیونه کسان واقعا ثبتیږي که نه؟
د ښاغلي شینواري په خبره افغانان انتخابات غواړي، خو داسې انتخابات نه چې هغه د ستونزو د حل پر ځای د ټولنې د بېلابېلو سیاسي اقشارو ترمنځ اختلافاتو ته لار هواره کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د میزان پاتو شتمنې ته د ولسی جرګې د ولسوالیو د شورا او انتخابات دی راتلونکي کال به د جمهوریت ریاست انتخابات وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او ویاند سید حفیظ الله هاشمی وایي هیڅوک حق نه لري چې له دقیقو اسنادو پرته د افغانستان د انتخاباتو په څیر په یوه ملي پروسه باندې ادعاوې وکړي او ناسمې خبرې وکړي. اوریدونکو، تاسې که د افغانستان پر روانو انتخاباتو د نوملیکنې پر پروسه باندې کوم نظر لرئ، تاسې کولای سئ چې د افغان بي سیم پر 1300 شمېره باندې موږ ته راواستوئ او موږ به یې په دې خپرونه کې درته خپاره کړو ستاسې نظرونه. اوس ورځو حمید مومن ته د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري چې پر انتخاباتو او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو یې لیکنې کړې دي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډېره له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د امریکا پر چمتووالي او په دې اړه د افغان حکومت پر غبرګون بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې لیکلې د چارک ماڼۍ د هغو راپورونو په غبرګون کې چې ګواکې امریکا له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نیسي، ویلې دي چې د سولې په خبرو کې امریکا د افغان حکومت ځایناستي نه شي کېدی. ورځپاڼې وړاندې د ارګ ماڼۍ د وین په حواله لیکلې دي چې امریکا د افغان حکومت په غوښتنه دې ته چمتو شوې چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي، ملاتړ وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. ورځپاڼه لیکي چې شاه حسین مرتضوی وایي چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره له طالبانو سره هر ډول خبرې به یوازې افغان حکومت کوي. خو دنیا ورځپاڼه لیکلی دی چې د مشرانو جرګې غړي له طالبانو سره د مخامخ خبرو په تړاو د امریکایي چارواکو څرګندونې ضد او نقیض بولي. ورځپاڼه لیکي چې د مشرانو جرګې غړو پرون د جرګې په لویه غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د امریکایي چارواکو پر وروستیو درزونو بحثونه وکړل او پر واشنگټن یې تور پورې کړ چې په افغانستان کې د سولې په تړاو واضح او جدي دریځ نه لري. خو ورځپاڼې د همدې مطلب په څنګ کې په یو جلا سرلیک لیکلې دی چې طالبانو له امریکا سره د مخامخ خبرو لپاره شرط وړاندې کړی دی او هغه دا چې امریکا باید د طالب مشرانو نومونه له تور لیست څخه وباسي. دا شرط داسې محل وړاندې شوی دی چې ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د چکبړ چارواکي په حواله لیکلی دی چې دوی تروسه پورې د مخامخ خبرو لپاره له امریکا څخه کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ویند په حواله لیکلی دی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند دې ته هم اشاره کړې چې امریکا د افغان حکومت په مشرۍ له طالبانو سره خبرې غواړي. هیواد لیکلی دی چې امریکا له افغان حکومت سره په ګډه په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره هر لاره چاره ارزوي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د بحثونه داسې محل کېږي چې مسیر ورځپاڼې بیا د غوث ماموریت د یو بیان په استناد لیکلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه مخامخ خبرو په تړاو د جنرال جان نیکلسن خبرې غلط تعبیر شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د غوث ملاتړ ماموریت په بیان کې هغو راپورونو ته اشاره شوې چې پکې جنرال جان نیکلسن د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو څرګندونې تکرار کړې وې. ورسپان وړاندې لیکلی دی چې جنرال جان نیکلسن ویلی دی امریکا د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت او خلکو ځای نشي ډکولی. ورسپانې لیکلی دی چې دا سپیناوی داسې محل ورکول کېږي چې یوې امریکایي ورسپانې وسوس لیکلی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د چمتووالی ونیسي. او هیټ آف ایشیا ورسپانې بیا لیکلی دی چې افغان حکومت په پام کې لري چې د سولې د هڅو په لړ کې د لوی اختر په ورځو کې له طالبانو سره دویم اوربند هم اعلان کړي. ورسپانې د وال سټریټ جورنال د یو راپور په استناد لیکلی دی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. ورسپانې د پرمختګ ته داسې مهال اشاره کړې چې طالبانو له ډېره پخوا راهیسې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې لپاره مسؤوله ده، نو پکار ده چې د خبرو یو اصلي لوری وي. حال دا چې امریکا بیا ټینګار کوي چې دا خبرې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي.
په سمنګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې یو شمېر اعتراض کوونکو چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیت قومندان او د جنبش ګوند د قومندان نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو غوښتنه کوله، نن په سمنګان کې د والي او نورو دولتي مامورینو دفترونه وربند کړل او خبرداری ورکړ چې دوی به دغه دفترونه تر څو چې د دوی غوښتنې ونه منل سي بیرته پرانیستل کېدو ته اجازه ورنه کړي. دوی لکه څنګه چې مخکې ویل د نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې نظام الدین قیصاري او یو شمېر نور سیمه ییز قومندانان د قانون څخه د سرغړونې په تور او له خپل صلاحیت د ناوړه استفادې په تور نیول شوي او د تحقیق لپاره کابل ته بیول شوي دي. په پکتیا کې نن یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو غونډه کړې وه. دوی ویل چې د افغانستان د حکومت د دې کار باید ستاینه وسي چې د هغو زورواکانو او کسانو مخنیوي کوي چې هغوی له صلاحیته سو استفاده کوي او په خپل سر له زوره کار اخلي. دوی ویل چې د مسلې ته باید قومي رنګ ورنه کړل سي. د پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی رپورټ لري.
د پکتیا ګڼ شمېر مدني فعالان، قومي مشران او ځوانان چې نن د چهارشنبه په ورځ په ګردیز کې په یو غونډه کې سره راټول شوي وو، پر ولسمشرې غږ وکړ چې د ځمکو غاصبینو، زورواکانو او غیر قانوني وسلوالو ډلو په وړاندې پیل کړی حرکت دوامدار وساتي او له چا سره د دې حرکت د ودرولو پر سر جوړ جاړی ونه کړي.
رئیس جمهور ته د افغانستان د ولسمشرې هیڅ سره معاملې ونه کړي. د لوی پکتیا ولسمشر ټول تاسو په اکثره سره ولاړ دي.
زورواکي چې هر څوک یې هغه د افغانستان ملي منافعو ته ځنده دغه په وړاندې باید ملي دریز غورسي ولس د جمهور رئیس د دغه دریز ملاتړو کې.
دوی وايي هر هغه څوک چې د دې حرکت مخالفت کوي حتمان به ګټي له زورواکو، غاصبینو او بې مسؤلیته وسلوالو ډلو سره شریک وي.
دغه اقدام ولسمشر کړی دی او هغه څوک چې دغه رنگ ورکوي چې دا قومي بڼه لري هغه په خپل مفسد ده او یا هم د مفسد ملاتړی ده، هغه په خپل غاصب ده او یا هم د غاصب ملاتړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د هواد شمال په یو شمېر ولایتونو کې د کابو دوه ونې را پدې خو د دولت د همدې اقدام په غبرګون کې د یو شمېر اوسیدونکو لخوا اعتراضیه مظاهره روانې دي.
اوردونکو د ازادي راډیو د خبريال اصیل زادي رپورت ماورید له پکتیانه. کته سي په افغانستان کې پر انتخاباتو باندې کوم نظر لري؟ په ځنګړي ډول د افغانستان په هر سیمه کې چې یاست د انتخاباتو د ګډون لپاره د نمونو د سب پر پروسه کوم د سرګولې د لحال موایست یا کوم نظر لري؟ د افغان بیسیم پر تاسو ته لشمیرې را سره شریکي رواي سوي په خبرونه کې به په څو دقیقو کې درته خبر کړو.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې د نورستان په ومال وسالي کې متاسفانه دغه مخابراتي شبکو فعالیت ډیر زیات کمزور دي. یعنی موږ د ټولو رسالې ته سطح باندې یو شبکه د افغانستان لرو چې هغه کیفیت هم ډیر خراب دی او اواز هم څه نه مطلب دی، پیسې کټ کیږي او د خلکو هغه خبرو کیفیت نه معلومیږي. نو زمونږ د مخابراتو او د شرکت مسؤلینو نه ته هیله ده چې باید د نورستان په وامه رسالې کې د افغانستان شبکې یا نورې شبکې باید خپل فعالیت پراخ کړي. نو تقریبا دا لس کاله کیږي چې دلته څو واره خلکو دا تقاضا هم کړې ده چې غوښتنه دا کړې ده چې باید دلته شبکه فعال شي او د شبکې هغه کیفیت باندې هم باید کار وشي. خو متاسفانه تر اوسه پورې دلته خلک مخابراتي خدماتو څخه او انټرنیټي خدماتو څخه کلي ډول باندې محروم دي. زمونږ دا وطن دا باید دغه مشکل ته توجه وشي د دې لپاره چې خلکو هغه ضرورتونه رفشي. السلام علیکم.
بله سلام علیکم تاسو ته سلام د دې ډیو ټول کارتن کوډ دې وکړه په دې کې جوړه خپل څه چې موږ په پټه موږ په هیله نه لاس د وګور سره مخ ته ګل دې من لاس مرکز چې یو لږه لکلي ته هغه به چې موږ به د وکړ او عصب دې څنګه ایران کړی او دې په دشتو کې وسته سره مې سې چې درلې او سوي دې او دا غفه دې څه یا او بره من سره مبارک دې او دې دې وګور موږ نو حال او بل دې من لاس روت به شاع راته ورکړي چې هغه به ګستري دا څه د فارحم د پاتلرن کې نه دي څه مشکله په دې هله چې ما په یوهان دي یو بوته او دې راته د یو واي انرژي تر وزارت پر ور په نورم پخته او د شخص او بعد هم ته لا قدرت دې نه ده.
بله سلام علیکم. ما دا پیغام دی د ازادي راډیو ته خدمت دازمر د روزګان ولایت څخه خبره کوم. دازمر د روزګان مکتبونه دي سره کمزوري دي، درسونه نه او کتابونه دي سره کمزوري دي. ما دا هیله ده د دولت څخه چې دازمر مکتبونه یو څه دغه کې یو څه د درسونه زیات یا کتابونه پر وخت ورسیږي او استادان پر وخت سره چې زموږ مکتبونه دي سره کمزوري دي. بس دا غیم پیغام او د خدای په امان. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوریدونکو مخکې چې اسمت ساروان ته وار ورکړو چې یو ساینسی مطلب راته وړاندې کړي، درته یادونه کوم چې د ازادي راډیو همکار خبریال ژورنالیست رضوان مراد په کابل کې د افغانستان د ولسمشر سره ځانګړې مرکه کړې ده. دا مرکه په دریو پښتو ده. جالبه مرکه ده، که کتل او اورېدل غواړئ لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام، او هلته بیا کولای سئ چې د فیسبوک بټن او د ټویټر بټن هم ستاسو تاسو کولای سئ بیا له هغه لارې دا مرکه د خپلو نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. په دغه مرکه کې په افغانستان کې پر امنیت، پر روانو انتخاباتو او د طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې پر پروګرام خبرې شوې دي. اوس ورته اسمت ساروانت
له ډېره وخته په دې فکر کېږي چې سپک او په عین حال کې قاتیدونکې بایسکل جوړ شي چې خلک د تفریح او سفر په وخت له ځان سره وړلی شي. د بایسکل د مینوالو دا هیله پرو درایف کمپنۍ پوره کړه. دې کمپنۍ د همنګ برید الکترونیک په نوم سپک او قاتیدونکی بایسکل جوړ کړی او وایي چې په نړۍ کې تر دې سپک بایسکلونه نشته. بې له شکه قاتیدونکي بایسکلونه تر دې وړاندې هم جوړ شوي او خلک ورڅخه کار اخلي، خو د پرو درایف کمپنۍ د بایسکلونو لویه ځانګړتیا دا ده چې سپک دي او په اسانۍ څوک په لاس کې وړلی شي. د دې بایسکل وزن څه باندې 6.5 کیلو دی، یو ډول یې هم 10.5 کیلو ته رسیږي. د دغه بایسکل په باډی کې له کاربن څخه کار اخیستل شوی، انجن یې 250 واټ او د لیتیم بیټری په ساعت کې 160 واټ ده. بل شیګنه اداره چې بلوتوت پکې کار کوي چې لدې لاري له زیرک یا سمارټ هډفون او کمپیوټر سره وصل کیږي. د دې بایسکل هډفون د لارښود یا نیویګیټر کار هم ورکوي. د سرعت په اړه ویل شوی چې په پایل کې سرعت په ساعت کې 8 کیلومتر ته رسیږي، خو وروسته په ساعت کې 25 کیلومتر ته زیاتېږي. بیټری په 2.5 ساعت کې چارجېږي او اوس یې بیه $6,000 ټاکل شوی دی.
دا او دا اسمت ساروان یو پزروپوری ساینسی مطلب. اوس با مخکې تر دې چې د نیم ساعت خبرونه درته وړاندې کړو، یادونه کوم چې د بشري حقونو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام لرو او د ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، او ستاسې څو پیغامونه راخلو چې د افغان بیسیم پر 1300 شمېره مو راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عابد له پکتیا څخه لیکلي دي چې دا یو حکومتي پروسه و، د ګوندونو مشران خپل اهداف تعقیبوي، هیڅ درغلي پکې نه و. البته د پیغام په افغانستان کې د دوی په خپل ولایت کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نومونو د ثبت پر پروسه باندې د دوی دا پیغام لیکلی. بشیر احمد د لشکرګاه څخه لیکلی که امریکا مرسته وکړي نو کېدای سي چې دغه پروسه ډیره شفافه ترسره سي. حمدالله اجمن د هلمند څخه لیکلی دي کوم کسان چې د انتخاباتو پر کمیسون د درغلیو نیوکه کوي باید خپل اسناد ورسره وړاندې کړي. او جمیل سانګزی لیکلی دي سیاسي ګوندونه اوبه خړوي، موږ ټولو ولیدل چې د هغوی په واکمنۍ کې څه ډول انتخابات وسول. اوریدونکو په دې خبرونه کې وروسته دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقونو په اړه اونیز پروګرام چې له ازادي راډیو څخه راونی خپریږي او د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اوس ورځو فریبا ساحر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان وهڅول چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې وړاندیز ومني. هغه دا پیغام نن په کابل کې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په غونډه کې ورکړ. ولسمشر راتلونکي ولسمشریز انتخابات د طالبانو په ګډون ټول افغانانو ته یو ښه فرصت بولي. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بمباری په نتیجه کې د یو شمېر بهرنیو په ګډون لسګونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي تېره ورځ په دې ولسوالۍ کې د کرنې مسلکي لیسه وروسته له هغه بمبار شوه چې له دې لیسې څخه پر بهرنیو ځواکونو ډزې وسوې او په نتیجه کې یو بهرنی سرتېری وژل شوی او یو بل ټپي دی. د میدان وردګ چارواکي وایي چې په دې پېښه کې ملکي وګړو ته تلفات نه دي رسېدلي. د روزګان ولایت ملي امنیت مسؤلین وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو مرکز نیولی دی. د ملي امنیت ادارې مسؤول عبدالسمد شمس ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په دې مرکز کې لسګونه کړي ماینونه او د ماین جوړولو وسایل نیولی او شنډ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د خپل هیواد د استخباراتي ادارو هغه پایلې مني چې وایي روسیه د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د ده په طرفداري لاسوهنه کړې ده. او د روسیې فدرال امنیتي دروایي سلواکیا هغه چچن وګړي ورسپارلې چې په شمالي قفقاز کې په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. د غیدارې نن ویل چې اصلان یاندیف تیره ورځ مسکو ته وسپارل شو.
اوریدونکو اوس به زما همکار یوسف خان زدران څو سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شپږو ځونونو ترمنځ 500 ورځې سیالۍ د کابل په الکوزی نړیوال لوبغالي کې روانې دي. د دغو سیالۍ په لړ کې نن امو او بوست لوبډلې ترمنځ سیالۍ روانه ده. امو لوبډلې د غازی امان الله خان جام سیالۍ دویم پړاو کې د بوست لوبډلې ته 319 منډې هدف وټاکه. په روانه لوبه کې چټاسي بوست لوبډلې وګاټه او امو لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. د امو لوبډلې لوبډل مشر جاوید احمدي 123 منډې او ځوان لوبغاړی ریاض حسن 103 منډې وکړې. اوس د سیالۍ پانا روانه ده. ورسته به معلومه شي چې د لوبه د کومې لوبډلې په بریا پای ته رسیږي. په هرات ولایت کې د اوړي موسم د والیبال سیالۍ د روانونې په سر کې پیل شوې دي. د افغانستان په لویدیځ زون کې د والیبال فدراسیون مسؤل عبدالواحد نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د والیبال او فوټبال د دوو ټورنمنټونو ترمنځ هر کال ترسره کیږي. نوموړي وویل سږ کال د هرات له مرکز او 11 ولسوالیو او 4 ښارګوټو څخه د والیبال 15 ټیمونه راغونډ شوي او د میرویس صادق په جمنازیوم کې لوبې روانې دي. روسي خبر ده چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي په سیالۍ لوبو کې د ګډون لپاره د 14 ورزشي رشتو ترمنځ تمریناتي سیالۍ په کابل کې پیل شوې. دغه ریاست وایي عارف ایمان نن ازادي راډیو ته ویل دغه 14 لوبډلو خپل ټول ورزشي سیالۍ په سکړې او تمریناتي لوبې کوي. د سیالۍ هیوادونو لوبې د آسیا اولمپیک شورا تر نظر لاندې ترسره کیږي چې ټاکل شوې د نږدې 14 ورځې وروسته د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې وشي.
مخکې د دې چې زما همکاران د بشري حقونو او پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام وړاندې کړي، درته وایم چې د ازادي راډیو د خبرونې باید نن ورځې تر ماښامه تر اوو بجو پورې پر دغه موج باندې اوري. نو که وخت لرئ پاته سئ له راډیو سره. تر هغه وروسته بیا امریکا ژغ راډیو په دغه څپه باندې خپلې پښتو خپرونې پیلوي. یو بله یادونه کوم چې د افغانستان جمهور رئیس په د ازادي راډیو سره تقریبا په نیم ساعته ناسته کې ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې پر مهمو مسایلو لکه د افغانستان پر سوله، پر انتخاباتو، د طالبانو سره د سولې پر مذاکرو او امنیت باندې خبرې کړې دي. که دا خبرې ستاسو لپاره هم مهمې وي، زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، دا مرکه په دری او پښتو ده، نو حتماً یې واورئ. اوس به ورسو د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام دی، بیا تر هغه وروسته ژوند پشي بوکي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال سی بشرا غلاست.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو